رنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم لومړی د دې سات خبرونه واوري د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه د دې سازمان په وینا د اپریل له درېیمې د مې تر درېیمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پانه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډېری یې بې اسناده دي او د پاکستان له لورې د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینیلیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه شتمنۍ او کارونه پرېږدي د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شوی اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 ډیر څخه سش کال 8 څلوېښتو ته لوړه شوې ده د هند وچو میوو شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیږ لپاره د هی لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده هندي رسنیو نن سه شنبه د یادی شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي افغانستان ډېر ممیز انځر او زردالو تولیدوي خو اوس چې پولې تړل شوې دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له عملی د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو خو پاکستان دا تور ردوي د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په محل د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15مه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان بنو او خیبر کې شوې دي د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3 په جنوبي وزیرستان کې 2 په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوې دي د پوز اعلامیه وایي په دغه عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سنې دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغه اداو سپیناوی کولای شي د جرمنی د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش میرز ونه توانید چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمنی د بریالي ګوند مشر ونه توانید چې د صدر اعظم لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووسی د راپورونو له مخې میرز د سه شنبه په ورځ د غوایي په 14مه ونه توانید چې د پارلمان په 650 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رایې ترلاسه کړي د شپږ رایې کمې ترلاسه کړي تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري د دوه د څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي ځینې افغانان وایي باید دا ناسته ټول ګډو نه وي
توقع کوم دا چې د دوی څلورمه ناسته یو اړ اخیزه ناسته نه وي یوازې طالبان افغانستان کې نشته
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي له پاکستان افغانستان تیستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي
مون دې دولت پورګانو نه مدي تنه او قومي مشر نه مون دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخښمن مانس په تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلیت د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمی غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل چې کڅه هم تر اوسه د دوه پروسې د څلورمی غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملاً په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلام مشورې روانې دي. د دوه پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخوانی ډیپلوماټان بیا وایي د دوه څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه کېدای شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته پکتو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصه اجنډا غوښتنه کړي او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوه د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنۍ دوه غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو ترڅنګ د افغانستان نور قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب د افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوه پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وي. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشري روزا اوتانبای و له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ خبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نسی چې په خبره طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
د دې بهی چولر می ناشتم گم زیاد تا خودشو کوله لو بد دسته طالبان پلاش منه که یا پخپل همکاری که پاتی را یعنی پخشانت چه بایدوی کار وکی دارنگا پخپل پالیسی که پخپل دریزی نکی نربش روی نی روی که سکتور خصوصی بندی موزی محدودیتو نوی کم دارنگا ده مخدرات توکو سروی یا ده اقلیمی بدلون ده پارا کم کارو و بلری زد فکر نکوما چه لومنی هقا ظرفیت موجود وی او دوم هقا شمانا یا تعود
دا دوه لومنی ناستا دا 2023 کال په می او دوه مهغه د تیر 2023 کال د فبروري په میاس کې طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته تر سره شوی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې یوه 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه بې پروايي او د پوهاوي نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامل په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکوله چې ماشومې واکسین شي. ډېره ناغېړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی او اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلنه ماشوم اغېزمنه شوې وه. د دغه دوو مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې چاپېریالي نمونې هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یوه یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هره سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کیږي او خلکو ته خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. دوی د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وویل چې ماشوم دې واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی، که چا یو ډول خو واکسین کیږي کنن نه واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړیکو په خوانی مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو له لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پدې و چې خزینه کور ته ځینې تلای شي یا د ماشومان کې د دې کانالو بیا هم واکسین وای شي، نو په دې اساس باندې کوم په خوانی ارقام او تهمو ګروپ کو سمو کې چې په خزینه کې مونږ هلته د ماشومانو د واکسین
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي نشټوالی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین د نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بنده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې پکې لا هم موجود دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلی دی چې د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مال زیانونه اړولی دي. دغه سازمان د سه شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګ دی وی ونی رئیس پر لپسی ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مئی شپږمه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو او ورختونو له زرو ډیرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 1500 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي. خو د سروي د جنمنیدو د ترنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې ل خپل همکارو ادارو سره په دغه لرو پروتو سیمو کې د احتمالي خبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي.
سیلاب
آمد د اینجا دوی سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامسته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړ کړي، د خلکو کورونه یې نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. له یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. یوای د سیلاب له امله د خلکو هر څه له منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار له قوله لیکلي چې د بیلابیلو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او زیانمنو کورنیو ته به رسیدنه وشي. نوموړي د تازه سیلابونو له امله د ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د همدې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري ویلي وو چې د دغه سیلابونو له امله په بهارک ولسوالۍ کې 15 تنه مړه شوي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي. دغه راز طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د دوی ولایتي ټیمونه اغېزمنو سیمو ته رسېدلي او له سروي وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي، خو سیلاب ځپلي ویلا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چې شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپنا پرته تېروي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغېزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د دونیسک سیمې د پوکروفسک ښار یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمې ته په وروستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال ورغلی او وایي د دې ښار یوازې نوم پاتې دی او کنډوالې هلته د جګړې تریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک ښار پوکروفسک اوس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 دا ښار لیدلې وای، د میاشتو روسی بمباری وروسته دا ښار په بشپړ توګه په کنډواله بدل شوه. اولکسی وای پر دې سیمه د 2024 کال له وروستیو راهیسې د روسیې ځمکنیو حملو کومه ستره لاسته راوړنه نه ده لرلې، خو اوس یې پوځ د ښار په بشپړه ویجاړولو تمرکز کړی. دا نوموړي په وینا سخت جګړې د ښار ته درانه زیانونه اړولي او که څه هم په ښار کې ځینې اوسیدونکي پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغلته اوس د ژوند کول نږدې ناممکنه دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنګیږي ویلي د سختو شرایطو له امله اوسیدونکي نور دا وس نه لري چې خپل مړي تر حدیرو ورسي. هغه ازادي راډیو ته ویلي مړي یوازې له کوره وباسي او په کروندو کې ښخوي. دا یو ناورین دی. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرښې ریپورټونه برابروي وایي د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسته نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پوینا بې پیلوټ الوتکې له خاره تیریږي. له دې مخکې د اوکراین یو لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکي ویلي و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک له دې سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په درېمه په پوکروفسکي د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د مې تر نهمې مخکې دنیپرو پتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې د نهمې د بریا ورځې په مناسبت د درې ورځني اوربند وړاندیز وکړ خو کیف دا یوه تماشه وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگیږي وایي روسان هیڅکله بشپړ اوربند نه کوي. هغه زیاتوي که دلته وضعیت آرام شي نو بل ځای به پر ولسي خلکو ور راښکته کړي. ته خو ګوري چې هره شپه له سلو ډیر شاهد بې پیلوټه الوتکې توغوي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست یو شپې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼیو ولسوالۍ د اد محمد په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نشترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د دې سیمې د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو دا سیمه به د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې واوري.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرییزې سیمې اد محمد ته تللي یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د اد محمد د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د اد محمد سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د اد محمد سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
مونږ ولې دل خلک چې دی ونی وای په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ولې دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونه سیرو خوست دو مونږ د دولت پورګرونو مونږ دا غاښ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونیسي او د تڼیو قومي مشرانو مونږ دا غاښ کو چې باید دوی داسې په خپل منځ کې یو تعهد وکړي، یو تړون سره وکړي چې د ونو وال چې دا باندې کې.
د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو د همغوړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکي رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا پور دی شنه کې ته دوپوره چې دغه مخنیوی وشي د ځنګلات لکه ځنه زیه کې خپل ول چې ولې شوي دي یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونسي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکي وویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې خو دا چې د غرییزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غرییزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي غ نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهلې دغه طرفه دوی کرنې اقتصاد جوړېدو نه. د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمه خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي فاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د اد محمد سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم اد محمد ته لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي
په مونږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د سیمه سیلانیان چې دلته سي د سړک ستونزه چې دوه غاړې ښې زیاته ده. دولت نه مو غوښتنه دا ده تر څو د سړک ته دوی توجه وکړي او د سیلانیونو مشکل چې دی هغه سره حل شي.
بلوري ته د خوست امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوي، خو د دوی حادثه ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 1,00,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر، موساخیلو، تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده، او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د خوست د 5,000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د می 15 د قابلو نړیواله ورځ دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلو د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله. په افغانستان کې قابلي راز راستونزې لري، په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
مړه خدای چې خپل قابلیت، البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیچر سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو مېرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
خدا خلاص کردیم نگفتم پس کردم در مقسمی هم امتحان سمسر شش دارد
من گخبال نرسنگه ختمه کرده باقا لمره اونایی که چی انستیتیتی نیه و ترل دش بگم سمستر آزموینم و پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموین پا دیده هم داسی پتم یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخبال خلاص سوانی او دکار گختنیم و و راسته ویلیوی پا کور ناستی او جوار خفگان را تا پیدا شویدی.
در نسایی ولادی ناروغه و زین متخصصین وایی قابلگان دمیند و ماشمانو دمرین پکمولو که اساسی رول رو باوی او که دوی در رکتران و ترچنگ حاضری نوی روختیه خدمتون پسام توگه نسی ولاندی که دلائی. در دیر دلی در افغانستان در نسایی ولادی رکتران و طولنی مشری نجم سما شفاجو ازادی را دیو تاو ویل.
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه.
دوی کولای شی چه شه خدمتون وراندی کری خو که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که به معیاری توگه کارو نکری مسلمن چه دکتر به یوازی زان کار نشی کولای او پا پایله که ضربه ناروغ
ته رسیدي. د طالبانو حکومت لڅبان د درنی مکلونو راهیسې لشبګم ټولګي پورته د خونځیو او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغو انجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و له فراغت وروسته د مایند او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ له 4 میندو او 1 نوی زیږیدلو ماشومانو سوند اخلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی، او په خبره یې په هیواد کې کابو دیرش زره قابله ګانې شته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA نه میاشتې وړاندې ویلي وه چې افغانستان ته میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 8000 زیاتو قابله ګانو ته اړتیا لري. دغه ادارې په دې هیواد کې د قابله ګانو د اوسني شمیر له څرګندولو پرته ویلي وه چې که دا تشړک نه سي د زیږون پر مهال به د میندو ژوند له ګواښونو سره مخ سي.